السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري درته خبريږي چې په سر کې د افغانستان په اړه مهم خبرونه دی، او بیا ورسره د سیمه نړۍ خبرونه هم لرو. او مهم راپورونه دا دي چې امریکا د کانګرس د بهرنی اړیکو د کمیټې غړي کابل ته په خپل سفر کې یو وار بیا له افغانستان سره د اوږدمهال لپاره د خپل هیواد د همکاري ډاډ ورکړی دی. نن په کابل کې د افغانستان د خاري پراختیا دویم ملي کانفرنس جوړ شوی چې هلته ولسمشر غني او لوړپوړو چارواکو څرګندونې کړي دي. البته هدف یې د افغانستان د ښارونو پراختیا او اقتصادي پرمختګ بلل شوی دی. خو تر هرڅه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونو سرټکو ته راځو چې دا به وروسته خبرېږي. د کروشیا په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو رایه اچونه پیل شوې. په میانمار کې نن له 15 کلونو وروسته د اول وار لپاره ازادي سراسري انتخابات ترسره کیږي. دا خبرونه د افغانستان له خبرونو وروسته چې اوس سید کمال شاه عارف دراوروي اوریدلی شي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، افغان ولسمشر د هیواد شاري وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د خلکو ونډه مهمه وبلله. د سمنګان سیمیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د 303 او یو بلی موټر د ټکر له امله 4 تنه مړه سوي دي. او د تخار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د خوجغار ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر د هیواد د شاري وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د خلکو ونډه مهمه وبلله او زیاته کړه چې باید د ښار او کلو ترمنځ اړیکې پراخې سي. محمد اشرف غني نن په کابل کې د شاري پراختیا په دوهم ملي کانفرنس کې وویل چې ښارونه د هیواد اقتصادي ماشینونه دي او باید ښه ګټه ترې واخیستل سي.
اقتصاد
دی وای شهر د اقتصاد ماشین یا انجن دی، خو بدبخت نه چې زموږ شهرونه مصرفي انجن دی. ولسمشر غنی په دغه ناسته کې د کابل ښار دارالامان سیمې ته د وزارتخانو د انتقال خبر هم ورکړ، او ټینګار یې وکړ چې ټولې ودانۍ به تر دې وروسته په ښه معیار او کیفیت له مخې جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ښار سازۍ وزیر وایي چې د افغانستان د ټولو ښارونو 80% برخې غیر پلاني دي. د افغانستان مشرانو جرګې یو شمیر غړو له افغان ولسمشر څخه وغوښتل ترڅو هغه سلاکاران چې په ځینو تصمیمونو کې هغه ته ناقص مشورې ورکوي له دندو لری کړي. د مشرانو جرګې غړو نن د یاد جرګې په عمومي غونډه کې د کابل بانک په مسله کې د خلیل الله فیروزي موضوع د بیلګې په توګه یاد کړه، او هغه ولسمشر ته د یو شمیر ناقصو مشورو نتیجه وبلله. دوی ټینګار وکړ کچېری ولسمشر غني ورته مشورې عملي کړي نو د ملي وحدت حکومت به تر پښتنې لاندې راولي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د شار جوړول وزارت کابل بانک دی و پخوانی ونډه لرونکي خلیل الله فیروزي چې د دې بانک له دیوالې کېدونکو څخه وو د یو شارګوټي د جوړولو تړون لاسلیک کړ، خو ولسمشر غني هغه تړون بیرته لغوه کړ. د سمنګان سیمیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د 303 او یو بل لوی بارلونکي موټر د ټکر له امله 4 تنه مړه سوي او 34 نور ټپیان سوي دي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزی نن ازادي رادیو ته وویل چې پیښه تېره شپه د دې ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ د دلخکي کوتل په سیمه کې سوي ده. عزیزی زیاده کړه چې د پیښې ټپیان روغتون ته انتقال سوي، خو د ځینو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. او د تخار امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت خوجغار ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. د تخار امنیت قمندان نور محمد حکیمی ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونو دغه عملیاتو پر مهال د دې ولسوالۍ 12 لوی کلي او د وسلوال طالبانو یو روزنیز مرکز له منځه وړی دی. هغه وویل چې د دې عملیات پر مهال 4 وسلوال طالبان وژل سوي، 2 افغان سرتیري ټپیان او یو بل افغان سرتیري وژل سوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالی وړاندې کوي.
د پاکستان لاهور ښار ته نږدې د یوې فابریکې د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر نن 44 تنو ته زیات شوی دی. په لاهور کې یوه عالي رتبه چارواکي محمد عثمان د فرانسې خبري اژانس ته وویل یو 44 مړي پیدا سوي او دریو نورو کارګرو په روغتون کې ایسته ورکړې ده. دغه چارواکي زیاته کړې چې له ویجاړیو لاندې د نورو کسانو د موندنې چانس کم دی. ژغورونکي ډلې د جمعې په ورځ یو ځوان چې 5 ساعته تر ورانو ویجاړو لاندې و پیدا کړ. د پاکستان چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ د کارخانې د نړیدو پر مهال 150 کسان هلته دننه وه. لا څرګنده نه ده چې په دې شمیر کې څو تنه تر ویجاړیو لاندې پاتې دي. د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف وویل د دې فابریکې ودانۍ شایي د دې میاشتې په لومړیو کې د سوي زلزلې له کبله زیانمنه سوې وه. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر په اوکراین کې د روسیې یرغل او پر اټومي وسلو ناکامو خبرو ته اشاره وکړه او پر دغه هیواد تور پورې کړ چې د نړۍ نظم له خطر سره مخامخوي. کارټر وویل روسیا په سمندر، هوا، فضا او سایبری یا مجازي فضا کې داسې فعالیتونه کوي چې ستونزې زیږوي. د امریکا دفاع وزیر دغه راز وویل چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان د روسیې د یرغل د مخنیوي او د امریکا د متحدانو د ساتنې لپاره د خلاقو لارو په لټه کې دی. کارټر دغه راز د چین د زیاتیدونکي نفوذ او پوځي قدرت د پراختیا په باب هم اندېښنه څرګنده کړه، خو خبرې یې تر ډیره پر روسیې متمرکزې وې. په میانمار یا برما کې نن له 15 کلونو وروسته د اول وار لپاره آزاد سراسري انتخابات ترسره کیږي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې اونګ سان سوچی چې په مشرۍ د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیګ ګوند د بری هیله لري، خو په اساسي قانون کې دراست راوستل شوي بدلون له کبله دا د ولسمشرۍ له څوکۍ منه ده. شاوخوا 1.5 میلیونه برماوال د رای ورکولو په شرایطو برابر دي، خو له دې سره سره د روهینګیا 1.5 لکه تر تعقیب لاندې مسلمان اقلیت رای ورکولو ته نه پرېښول کیږي. یو نوی ګوندونو کاندیدان وړاندې کړي، خو اصلي سیالي د ډیموکراسۍ لپاره د ملي لیګ او واکمن ګوند د پیوستون او پرمختګ اتحاد ترمنځ ده. د برما یا میانمار د 1640 کسیز پارلمان په سلو کې 25 څوکۍ پاوسته وقف سوي دي. بلخوا د کرویشیا په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو رایه اچونه روانه ده، وروسته له هغې چې دغه هیواد په 2013 کال کې د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړ. دا په دغه هیواد کې لومړني پارلماني انتخاباتي د سپتمبر له نیمایي راهیسې تر 3 لکه زیات کډوال د کرویشیا له لارې د اروپایي ټولنې شتمنو هیوادونو ته تللي دي. که چیرې د دغو انتخاباتو په نتیجه کې محافظه کاران قدرت ته ورسېږي او ځینې شدید اقدامات وضع کړي، د دغه هیواد د لارې به د کډوالو د زیاتېدونکي شمېر د تیرېدو بهیر ټکنی سي. د کرویشا دیموکراتي اتحادیې پر واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند انتقاد کړی چې د کډوالو په وړاندې نرم دریز لري. د کرویشا پارلمان 1.5 میلیونه څوکۍ لري او په دغه هیواد کې 3.8 میلیونه کسان د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. او د رومانیا د پلازمینې بخارست په سوځېدلې نایټ کلب کې د تلفاتو شمېر 1.3 تنو ته زیات شوی دی. تېره اونۍ د بخارست په یوه نایټ کلب کې د اور لګېدو له کبله 2 تنه مړه او 1.8 تنه نور ژوبل سول. راپورونه وایي چې د دې پېښې 9 نورو ټپیانو هم سور کړی چې ورسره د تلفاتو شمېر 1.3 تنو ته زیات شوی دی. ډېر رومانیایان حکومت ملامتوي چې د خوندیتوب معیارونه په پام کې نه نیسي او له دې کبله 9 ورځې مخکې دغه پېښه وسوه. د تېرې چهارشنبې په ورځ له پراخو اعتراضونو وروسته صدراعظم ویکتور پونتا او کابینیه استعفا وکړه.
له صالح محمد صالح مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي راډیو چکه اورګوې پانه کې هم پیدا کولای شي. وړاندې په دغه خبرونه کې اورئ چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د امریکا متحده ایالاتونو له یو شمېر د بهرنی اړیکو د کانګرس د بهرنی اړیکو د کمیټې له غړو سره په خبرو کې د افغانستان او امریکا د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ او ژمنې وکړه چې افغانان به له دغو اړیکو ته متحد پاتې کیږي.
I can assure you from strong will and commitment of the people of Afghanistan and the government of Afghanistan.
نن په کابل کې د ښاری پراختیا دویم ملي کانفرنس جوړ شو. ولسمشر ټینګار وکړ چې باید د افغانستان ښارونه له مصرفي حالت نه تولیدي حالت ته ورشي. د هموري چې د افغانستان لوی سرنولي وي په هر ډول چې کېږي د کابل بانک د ټولو پوروړي لخوا به پورونه بیرته راټول کړي.
لوی سرنوالی مصمم و متحد تمام دارایی های کابل بانک به هر قسمی که میشه پس دوباره برگرده.
یو مرکه هم در تخبرو چې په هند کې له یو افغان محصل سره چې د 10,000 محصلانو په منځ کې د انجینرۍ د ډیزاینینګ په برخه کې دویم مقام خپل کړی زموږ همکار کړی ده. وخت په افغانستان کې 2:09 د رسول لومړي راپورته. امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي کابل ته په خپل سفر کې یو وار بیا له افغانستان سره د اوږدمهال لپاره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. د غپلاوي د یک شمې پر ځای اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال ویل چې امریکا د افغانستان جګړه خپله جګړه بولي. ښاغلی عبدالله هم ویل چې د افغانستان خلک او دولت د امریکا د دوامداره همکاریو غوښتونکي دي. قسیم سولمل دقیق غونډې ته ورغلی او په اړه یې رپورټ جوړ کړی.
امریکا به افغانستان پشانسی او د هیواد اوجده مودل لپاره افغانانو سره همکاري ته دوام ورکوي. د امریکا د سنا مجلس خړو د یکشنبه پر ورځ په کابل کې له اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. ویل چې د افغانستان جګړه د امریکا جګړه ده. د دغه څلور کسیزه پلاوی مشرې له ښاغلي عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل
The United States is a willing partner.
د وای متحده ایالات د افغانستان د خلکو ش همکاران دی. موږ به د دې اړیکو د پراختیا هڅه وکړو. موږ به تر شانه سو. موږ دغه جګړې لپاره ژمنتیا لرو، ځکه چې دا زموږ جګړه هم ده. دواړه لورو د خبریالانو په حضور کې په جزئیاتو خبرې ونه کړې. په همدې حال کې د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل خبریالانو ته د دغه لیدنې په اړه وویل چې امریکایي پلاوی ډاډ ورکړ چې د افغانستان او امریکا ګډو اهدافو ته به رسیدګي کېږي. د ښاغلي فیصل د معلوماتو له مخې عبدالله عبدالله له امریکایي سناتورانو د افغان ځواکونو د تجهیز او دغه راز د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د ګاونډیو هیوادونو د مرستې د جلبولو لپاره د همکاري غوښتنه ترې وکړه. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله همدارنګه امریکایي سناتورانو ته وویل چې افغانان هم له امریکا سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکي دي. ښاغلی عبدالله وایي زه تاسو ته د افغانستان د خلکو او دولت لخوا ډاډ درکولی سم چې دوی هم د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د همکارۍ د تقویې غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د امریکا د کانګرس خړو افغانستان ته سفرونه درلودل او له افغانستان سره د همکارۍ د دوام ژمنې کړې دي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو ته وګیا. ازادي راډیو د سهار لوود مخام تر په 1290 منځنۍ صفه 1315 باندې په ټول افغانستان کې خبرونه کوي. اوس هم راځو یو راپور ته چې د افغانستان د خاري پراختیا د دویم ملي کانفرنس په اړه دی. نن د افغانستان په جمهوري ریاست کې د افغانستان دویم ملي خاري کانفرنس جوړ شوی او په دې کانفرنس کې جمهور رئیس اشرف غنی او د خاري پراختیا وزیر د ښار جوړونې په هکله خبرې کړې. د کانفرنس زموږ خبریال خان محمد سیند ورغلی و. سیند صاحب، مهرباني وکړئ په دغه کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی په کومو مهمو برخو کې د خاري پراختیا په برخه کې خبرې وکړي؟
بله ستانک زیب، نن د جمهوری ریاست پارک کې د خاري پراختیا د وزارت لخوا د افغانستان دویم ملي خاري کانفرنس جوړ شو. په کانفرنس کې جمهور رئیس اشرف غنی د کابینې غړو، د خصوصي سکتور او مدني ټولنو استازو ګډون کړی و. په سر کې د خاري پراختیا وزیر سید سادات منصور نادری وویل په تیرو لسو کلونو کې د هیواد په لوی ښارونو کې په سلګونو ښارګوټي او لوړې ودانۍ جوړې شوې دي. د وویل د دې خارګوټو اویا فیصد د خار جوړونې له معیارونو سره برابرې نه دي. ساده دا هم وویل په راتلونکو پلانونو کې د خار جوړونې ټول معیارونه په پام کې نیولي او هڅه کوي چې د خارونو په پراختیا کې د خلکو ټول ضرورتونه په پام کې ونیسي. د دا هم وویل یو تحقیقاتي مرکز جوړ کړی چې له دې وروسته به ساختماني شرکتونه خپل نقشه او چارې د مرکز تسپاری. دا وزارت دا مرکز به سیډي او بعد لاغې نه به اجازه ورکوي چې خپل کارونه پر مخ بوزي. د کانفرنس په پای کې جمهور رئیس اشرف غنی په خپل خبرو کې وویل خارونه باید یوازې د وسیدو لپاره نه، بلکې د تولید او اقتصادي ودې په یو ماشین بدل شي. د تاکید وکړ چې په نو خارونو کې صنعت او تجارت ته باید زیاته پاملرنه وشي. نو د جمهور رئیس غږ به واورو.
شهر انجن اقتصاد است، اما شهرهای ما انجن مصرف بود. شهرهای ما باید از انجن مصرف به انجن تولید بدل شد و نوع کاری را ایجاد کنیم که برای قرن 21 ساخته شد. و
په غونډه کې د خصوصي سکتور استازو له حکومت ته د ځمکو، اوبو، برېښنا او داسې نورو زیربنایي اسانتیاو د برابرولو هیله وکړه چې چارواکو ورسره د مرستو ژمنې وکړي.
بله مننه سینسپ. دا غونډه به څومره وخت دوام کوي او آیا کوم ستراتیژي هم لري چې په غونډه کې به څه نتایج راوځي او څه رقم به عملي کیږي؟ داسې څه وویل شو؟
بله ستانک زیسپ، دا کانفرنس هر کال په کابل کې جوړیږي. دا کانفرنس به دوه ورځې دوام وکړي. په دې کانفرنس کې د خصوصي سکتور او د ساختماني چارو د شرکتونو استازو او حتی د خارجي کمپنیو یو شمېر استازو هم ګډون کړو. دوی به پس سبا ټول پلانونه، انتقادونه، پیشنهادونه سره راټول کړي او د خاري پرختي د وزارت تعین شوی بورډ ته وړاندې.
بله ډیر مننه خان محمد سند. و موریدل چې په کابل کې د خاري پرختي دوی ملي کانفرنس جوړ شو او لسمشر اشرف غنی په کې ټینګار وکړ چې باید د افغانستان ټول خارونه له مصرفي باندې تولیدي حالت غوړه کړي او وی ویل چې باید خارونه د اقتصاد په انجن بدل شي او د افغانستان پرمختګ هم د عامل باید بدل شي. همدارس د خاري پرختي وزیر لدی انتقاد وکړ چې په افغانستان کې او یا فیصد جوړ شوی خارګوټي په غیر پلاني او غیر خاري سیمو کې په غیر معیاري توګه باندې جوړ شوی دی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
افغانستان لوی څارنوالي وایي په هر ډول چې کېږي د کابل بانک د ټولو پوروړیو لخوا به پورونه بیرته راټول او د افغانستان د خلکو او دولت په حساب کې به جمع کېږي. د لوی څارنوالي ویان محمد آصف فیاض وروسته تر هغې چې د افغانستان جمهوري ریاست د یوې اعلامیې په خبرولو سره د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزي سره د ښار جوړونې وزارت تړون لغوه اعلان کړ. ازادي راډیو ته دا څرګندونې وکړې. خلیل الله فیروزي د کابل بانک سهم لرونکی او پخوانی عامل رئیس دی چې له تېرې اوو کال راهیسې په یاد بانک کې د اختلاس له امله بندي دی. په دې اړه اجمل تورمان رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک ډیرو پوروړو چې ګمان نه کېدو د خپلو پورونو د ورکولو لپاره حاضر شي د کابل بانک د تصفیه ادارې ته مراجعه کړي او خپل زیات اندازه پورونه یې ورکړي دي. د لوی څارنوالي ویان محمد آصف فیاض وایي چې په هر ډول کېږي د کابل بانک د ټولو پوروړو لخوا به پورونه بیرته راټول او د افغانستان د خلکو او دولت په حساب کې به جمع شي.
لوی څارنوالۍ تر دې دمخه هم د هیواد د لوړ پوړو چارواکو د غوښتنې له مخې خپل راپورونه ورکړي او ژمن دی چې په هر ډول چې کېږي د کابل بانک د ټولو پوروړو له خوا به پورونه بیرته راټول او د افغانستان د خلکو او دولت په حساب کې به جمع سي.
ښاغلي فیاض دغه څرګندونې د یک شنبې په ورځ وروسته تر هغې چې د افغانستان جمهوري ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د ښار جوړونې وزارت سره د کابل بانک د بندي شوي پخواني عامل رئیس او سهم لرونکي خلیل الله فیروزي تړون لغوه اعلان کړ وکړي. تر دې د مخه د ښار جوړونې وزارت د کابل بانک د دغه پوروړي بندي سره د ده پر مځکه د سمارټ سیټي په نوم د کور جوړونې د یوې پروژې تړون لاسلیک کړی و چې د خلکو او حقوقي کارپوهانو له تندو غبرګونونو او انتقادونو سره مخ شو. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې چې تېره ورځ پره شوې د افغانستان له لوی څارنوالۍ غوښتل شوي چې ژر تر ژره د کابل بانک د محکومینو د محکمې د حکمونو د بشپړ تطبیق په اکړه راپور ورکړي. په اعلامیه کې دغه شان د کابل بانک د تصفیې ادارې ته دستور ورکړل شوی چې د قانون له مخې د پور د جبران په بدل کې د دغو ملکیتونو د انتقال څېړنه او خپل وړاندیز وړاندې کړي. خو د کابل بانک د تصفیې ادارې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د حقوقي چارو کارپوهان له یو بندي سره د حکومتي ادارې تړون لاسلیک کول په هر لحاظ غیر قانوني او د قضا په قطعي حکم کې د بدلون راوستل ګڼي، کوم چې ویل کېږي په استبدادي نظامونو کې شونی وي. دغه شان کارپوهان وایي چې بندیانو ته د دا شان مدني حقونو ورکول د افغانستان د اساسي قانون او ټولو شته قوانینو خلاف عمل دی. د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر د حقوقي انتقادونو ترڅنګ په دولت له دې عمله هم انتقاد کوي چې د مشرتابه په کچه د چارواکو ترمنځ لازمه همغږي نه لري.
دغه نشر د دې اعلامیې موضوع نور هم رڼا کړل. هغه دا ده چې هغه لازمه همغږي په رهبري د دولت کې موجوده نه ده او خطرناکه پایله مېسر راځي چې اعتبار د دولت په مجبور کې لمه زوري.
خلک هم د ملي وحدت په حکومت له دې عمله انتقاد کوي چې څوخلې ده او په هیواد کې د شته قوانینو او خلکو سره د کړیو ژمنو خلاف عمل کوي. دوی وایي چې ولسمشر د ملي وحدت د حکومت په لومړۍ ورځو کې ولس سره د فساد په وړاندې په ځانګړي ډول د کابل بانک د مسلې په شفاف ډول د څېړلو، اختلاس کوونکو ته د سزا د ورکولو او د پورونو د بیرته راټولولو ژمنه کړې ده او په کار ده چې خپل دغه ژمنه ترسره کړي. د دوی په وینا که داسې ونشي نو خلک به په حکومت او د دوی د ژمنو په وړاندې خپل اعتماد له لاسه ورکړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
پا په هند کې یو افغان محصل د لسو زرو محصلانو په منځ کې د انجینیرۍ د ډیزاینینګ په برخه کې دویم مقام خپل کړ. بسم الله عارف ته د ده بریا له کبله نقدي جایزه او د سرو زرو میډال ورکړل شوی. په هندوستان کې دغه سیالي د سافټویرونو د یوې امریکایي کمپنۍ آټوډیسک لخوا تنظیم شوې وه. د سږ کال په سیالۍ کې 2500 پوهنتونونو ګډون کړی و چې تر لسو زرو زیات محصلان ورته ټاکل شوي وو. صالح محمد صالح له دغه افغان محصل بسم الله عارف سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د څنګه په دغو سیالیو کې ګډون وکړ.
دغه مسابقه د آټوډیسک کمپنی امریکایي کمپنی د سافټویر کمپنی ده دغه لخوا جوړ شوی و. دوی هر کال د ډیزاینینګ مسابقې لري په هر منطقه کښې. دوی په آسیا کښې، په اروپا کښې، هم په امریکا کښې داسې منطقوي ټیمونه لري. نو په آسیا کښې د سارک هېوادونو په منځ کښې بیا خپله هندوستان هم ځان ته د سیالیو سلسله لري. نو په دغه سیالي څو میاشتې مخکې را شروع شوې وه. لومړی داسې و چې په هر ایالت کښې سیالي ترسره شي او د هر ایالت څخه درې غوره ټیمونه را وباسي، لومړی، دوم او درېیم، او بیا به داسې چې د ټولو ایالتونو تر مابینځ یو ځای سیالي ترسره کېږي. کله چې دا سیالي ترسره شو نو بیا به صرف یو اول او دوه مقام اعلانېږي. ما په لومړي سر کښې هم په اترپردیش ایالت کښې لومړی مقام خپل کړي، او بیا پرون چې د ټولو ټیمونو تر مابینځ وه دغه کښې مې هم دوه مقام ترلاسه کړي، چې نو بیا ما ته د سرو زرو مډال راکول شو او هم نقدي جایزه راکول شوې.
تاسو د افغان په حیث یا د افغان محصل په حیث په دغو سیالیو کې ګډون کړی و؟
بله بله، خو داسې و چې موږ باید په یو پوهنتون کښې، د هندوستان په یو پوهنتون کښې محصل یو. په دې کښې صرف محصلینو ګډون کولای شو، که هغه د لیسانس په دوره کښې وي او یا د ماستري په دوره کښې وي یا د پی ایچ ډي په دوره کښې وي.
بلې، که څه هم په ځینو رسنیو کښې ویل شوي چې تاسو دغه جایزه د انجینرۍ د ډیزاینینګ په برخه کې ګټلې ده، خو په ډیزاینینګ کې هم څو بخشونه شته یا څو برخې شته. تاسو مشخصا په کومه برخه کې دغه جایزه ګټلې ده؟
ما مشخصا د مهندسۍ ده، چې په دې مهندسۍ کښې موږ کتابتون ډیزاینوه. ما خپل کتابتون ډیزاین کښې تقریبا د 200 کسانو دپاره چې د دوی د غوښتنې مطابق وه دغه ما ډیزاین کړله. ویډیو زما پر فیسبوک پاڼې باندې شته، بیا کولی شي چې ملګري او دوستان یې وګوري. په هغو کښې ساختماني انجینرانو هم ګډون کولی شو.
تاسو چې په هند کې په دې سیالۍ کې ګډون کړی و، څومره نورو ځوانانو په دې سیالۍ کې ګډون درلود؟ شمېر یې تاسو ته معلومېږي؟
بلې، د آټوډیسک د کمپنۍ د احصایې له مخې 2500 پوهنتونونو سږ کال ګډون کړی و او 10000 څخه زیات محصلینو ګډون کړی و. 10000 څخه زیات محصلینو ورته خپلې پروژې تسلیم کړې وې، چې د هغوی څخه دغه سرک ټیمونه را ټول شول.
د دغسې جایزو ګټل، تاسو څه فکر کوئ چې د افغان ځوانانو یا هم د ځوانو استعدادونو په روزنه او هڅونه کې څومره رول لري؟
د ځوانانو سره ډېر زیات د دوی په پوهه کښې، د دوی په وړتیا کښې ډېر تغیر راولي. که چېرې زموږ ځوانان چې دوی په هر ولایت کښې وي، دوی په هر ملک کښې وي، په هر ځای کښې چې وي، دوی باید په داسې دغه مراسمو کښې ګډون وکړي چې هغه د دوی لیاقت او وړتیا خلکو ته ښکاره شي. خلکو ته باید موږ وښیو چې موږ افغانان هم که وغواړو چې هڅه وکړو، موږ هم تر تاسو کم نه یو. زموږ د افغانانو لپاره او زموږ لپاره ډېرې
او په خپله افغان حکومت په دې برخه کې څه کولی شي؟ ځکه چې په افغانستان کې دننه هم ګڼ پوهنتونونه شته، خصوصي پوهنتونونه شته. پیشنهاد مو افغان حکومت ته په دې برخه کې څه دی د دغو ځوانانو د هڅونې دپاره؟
زما غوښتنه خپله د افغان حکومت څخه دا ده چې دوی باید کومه پروسه چې دوی راباسي هغه باید ډېره شفاف وي.
له یو افغان محصل سره مو چې په هند کې د شاوخوا 10000 محصلانو ترمنځ د انجینیرۍ د سافټویرونو په برخه کې د سرو زرو میډال ګټلی او دویم شوی دی، د صالح محمد صالح مرکه اورېدله. بسم الله عارف هغه څوک و چې د هند په اترپردیش ایالت کې په مهندسۍ برخه کې د کتابتون یو ډیزاین جوړ کړی او بالاخره دغه ډیزاین د 10000 محصلانو ترمنځ دویم مقام ته ورسو. اوس به هم ورشو د ننګرهار یو رپورټ. د ننګرهار مدني فعالان او فرهنګیان وایي د معارف وزارت د ځینو تغییراتو پر اساس د مثبتو اصلاحاتو پر ځای فساد ته زمینه برابره شوې. دوی په دې اړه شکایتونه کوي، وایي چې باید د دغو ناسمو اصلاحاتو مخه ونیول شي او په ځای سم اصلاحات وشي. په دې اړه شاه محمود شینواري رپورټ جوړ کړی.
د ننګرهار مدني فعالان او فرهنګیان وایي دوی په تمه وو چې د پوهنې وزارت به په خپل ریاست کې سالم بدلونونه رامنځته کړي، خو دوی وایي دغه وزارت د پوهنې په ریاست کې هغه کسان له دندو لرې کوي چې د فساد نه پاک وي. مدني فعالان او فرهنګیانو د معرف وزارت د هغه پریکړې په غبرګون کې غږ پورته کړ چې د دې ریاست د نتایجو او شهادتنامو مدیر عبدالغني فاروقي پر ځای نوی کس ورمعرفي شو. په همدې موخه د ننګرهار مدني او فرهنګي فعالانو په ګډه د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې له چارواکو وغوښتل چې تغییرات باید د اصلاحاتو په اړه وي، نه دا چې له بدو بترشی.
تاسو ته زه پیشګویی کوم چې تاسو به وګورئ چې هغه کس د مکتب مخ به یې نه وي لیدلی، دروازه به یې نه وي لیدلی، او هغه به د دولسم شهادتنامه به یې په لاس یو د یو خوانه ورکول کېږي. د ننګرهار د معرف د ځپلو لپاره شعوراً کار روان دی، او که مونږ او تاسو په دې کې چپ پاتې شو دا پوهه او دغه فرهنګ ټول ځپل کېږي.
پرېکړه په دې وکړي د معرف د مسؤلینو سره ګورو که هلته زمونږ غږ ته مثبت ځواب را نه کړ شو بیا دلته نوره ولایتي اداره ده، که هغې هم عین برخورد وکړه او زمونږ غږ یې نادیده وګڼه، بیا مونږ مجبور یې چې د یو مدني حرکت د مخې دا مدني حق د مخې چې مونږ سره خوندي دی، مونږ به د ریاست معرف دروازې تړو او تر هغې چې دغسې منفي پریکړو منفی فیصلو مخه نه نیول شوي موږ به خپلو دغه مدني حرکتونو ته دوام ورکوو.
د پوهنې ریاست د نتایجو شعبې لرې شوي مدیر عبدالغني فاروقي وویل چې ده سره د اداري اصلاحاتو د اصولو خلاف عمل شوی. دی وایي که چیرې د ده په اړه د فساد یا خیانت کوم اسناد موجود وي، دی هرې پریکړې ته تیار دی.
اوس چې زه د پوهنې وزارت یا د پوهنې ریاست د فیصلې په اساس د خپلې دندې نه ګوښه شوی یم، په یو انداز کې خو دا د اصلاحات ادارې د اصولو او قانونو خلاف عمل ترسره شوی دی. زه د قانون او مدني طرزالعملونو په رڼا کې د خپل حق غوښتونکی یم. که چیرې د معرف په ساحه کې او د نتایجو شارمو په برخه کې د ننګرهار په ټوله برخه کې زمانه په دغه علمي ساحه کې کوم خیانت شوی وي، جرم شوی وي، د ننګرهار پوهنې ریاست او د پوهنې وزارت یا غانی رارن تخکاره کی چې فاروقی دغه جرم کړو، موږ په دې جرم باندې دا تر لري کې ودننه کشر دا جرم نه وینو زه تر روسي هدف پر خپل قانوني حق وختن کې.
مدني فعالانو پریکړه وکړه چې دوی په پام کې لري چې د همدې موضوع په خاطر د ننګرهار ریاست او ولایتي ادارې سره بناسته وکړي، او په خبره کې چې غوښتنې ونه منل شي نو دوی به خپل مدني حرکتونو ته دوام ورکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیا هم خراغلی، نن په میانمار یا پخوانی برما کې چې له کلونو راهیسې پوځیان پرې واکمن و پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د دغه هیواد وتلې سیاستوالی او د سولې د نوبل جایزې ګټونکي آنګ سان سو چی ګوند چې دوه نیمې لسیزې مخکې په پراخ پیمانه انتخابات ګټلي و خو پوځي واکمنانو یې نتیجه نه وه منلې، د نننیو انتخاباتو یو مخکښ ګوند دی. تفصیل د نوري اسنوري په راپور کې.
د میانمار یا پخوانی برما مشهور ډیموکراسي پلوي سیاستوال نن د لومړي ځل لپاره په انتخاباتو کې خپله رایه وکاروله. آنګ سان سو چی خپله رایه په موسکا شونډو د رایه ورکولو هغه مرکز کې په صندوق کې واچوله چې د اوبو په غاړه هغې ویلا ته چې 15 کاله د دې زندانو پرانیستل شوی و. د اپوزیسیون د ډیموکراسۍ لپاره نېشنل لیګ ګوند ویاندې تایید کړه چې اویا کلنې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې د لومړي ځل لپاره خپله رایه وکاروله. کله چې په 1990 کال کې د لومړي ځل لپاره په میانمار یا پخوانی برما کې آزاد او باوري انتخابات ترسره کېدل، آنګ سان سو چی په خپل کور کې نظر بنده وه. د هغې ګوند په دغو انتخاباتو کې پراخ بریالیتوب وګاټه خو پوځي واکمنانو د انتخاباتو نتیجه ونه منله. د سو چی ګوند دوهم ځلي انتخابات چې په 2010 کال کې ترسره شول هغه مهال تحریم کړل چې واکمنو جنرالانو ناببره اعلان وکړ چې قدرت یو منتخب ملکي حکومت ته سپاري. په میانمار کې نننی پارلماني انتخابات چې آزاد انتخابات بلل شوي، د دې هیواد د پارلمان د 640 څوکیو په 125 پوځ ته ځانګړې شوي دي. د دې هیواد د نفوسو شاوخوا 10 میلیون وګړي د رایې ورکولو مستحق ګڼل شوي، خو د روهینجا د اقلیت ځورول شوو 1.1 میلیون مسلمانانو اکثره له رایې ورکولو څخه منع شوي دي. د میانمار ولسمشر تینسن وویل د ده حکومت او پوځ به چې 15 کاله مخکې قدرت سپارلی د دغو انتخاباتو نتیجه ومني. په دغو انتخاباتو کې یو نوی ګوندونو ګډون کړی خو داسې ښکاري چې سیالي به تر ډیره د ډیموکراسۍ لپاره نېشنل لیګ واکمن د یووالي اتحاد او د پرمختګ ګوندونو ترمنځ وي. د میانمار اساسي قانون هغه کسان په لوړو اجرایي پوستونو کې له کار کولو منع کوي چې د ژوند ملګری یا ملګري یا ماشومان یې بهرنیان وي. د آنګ سان سو چی وروستی میړه بریتانوي او زامن هم بریتانویان دي.
تاسو د میانمار یا پخوانی برما کې د انتخاب پارلماني انتخاباتو په اړه ریپورت اورید چې ویل کیږي د دیموکراسي پلاوی د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او یا کلنې آنګ سانګ سوچی ګوند به پکې تر ټولو مخکښ وي. همدارس دلته په افغانستان کې د یو خبرتیا دا چې د کرکټ شپږیزي کلی سیالي روان دي. نن پکې د سپین غرز مریانو او مسینه کاتلانو ټیم لوبه وکړه. مسینه کاتلانو ټیم له یو څلور شپږو منډو دفاع ونشو کړې او سپین غرز بازانو ټیم دغه لوبه وکړه چې په ټول ټالې څلور لوبي له پنځو ګټلې دي او تر اوسه پورې د شپږیزو په جدول کې لومړی مقام لري. په همدې سره رسیږو د خبرونې د خبري خبرونې ورستې شیبو ته کمال شارف سټوډیو ترغه لسو ورستی تازه لند خبرونه تاسو وی له هغه ورسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام چې کوربه نجا صافیده.
افغان ولسمشر د هیواد د شاري وضعیت ته شکیدو په برخه کې د خلکو ونډه مهم وبلل او زیاته کړه چې باید د شهر او کلو ترمنځ اړیکې پراخې شي. د افغانستان مشرانو جرګه یو شمیر غړو له افغان ولسمشر څخه وغوښتل تر څو هغه سلاکاران چې په ځینو تصمیمونو کې هغه ته ناقصې مشورې ورکوي له دندو لرې کړي. د سمنګان سیمه چارواکي وایي په دغه ولایت کې د 303 بس او یو بل بار وړونکي موټر د ټکر له امله څلور تنه مړه شوي او درې څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د تخار امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت د خواجه غار ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. د پاکستان لاهور ښار ته نږدې د یوې فابریکې د نړېدو په پیښه کې د مړو سو شمیر څلور څلوېښت تنو ته زیات شوی دی. د کروشیا په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو رایې اچونه روانه ده. او په میانمار یا برما کې نن له 15 کلونو وروسته د اول وار لپاره آزاد سراسري انتخابات ترسره کیږي. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې تمه د ډیر ژر د ټاپي پروژې عملی کار پیل سي. د دغه وزارت مرستيال محمد ابراهيم ازهر ازادي رادیو ته وویل چې اوس وخت د افغانستان د قانونو مالیه او سوداګرۍ وزارتونو چارواکي د هند، پاکستان او ترکمنستان له چارواکو سره په دې اړه په ترکیه کې خبرې کوي. شاغلی ازهر د دې پروژې د تطبیق په وړاندې ستر خړ نامنی یاد کړي او ویل چې د سیمې هیوادونه باید په دې برخه کې همکاري وکړي. د ترکمنستان جمهور رئیس امر کړی چې د ټاپي پروژې عملی کار دی په دسمبر کې پیل سي چې له مخې به د ګازو 1300 کیلومتره نلیکه له ترکمنستان، افغانستان او پاکستان څخه هند ته وغځیږي او افغانستان ته به ډیر عواید ولري. د کابل شروالۍ چارواکي وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې عواید 10% کم شوي دي. د دې شروالۍ د عوایدو رئیس عبدالوکیل عطایي ازادي راډیو ته وویل چې د عوایدو د کموالي علت د خصوصي او دولتي ادارو لخوا د مالیاتو نه ورکول دي. شاغلی عطایي له ټولو ادارو وغوښتل چې ډیر ژر دې ټاکل شوي مالیه ورکړي څو عواید د سړک جوړونې، بنسټیزو کارونو او نورو ودانیزو پروژو په سر ولګول سي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي چې په هرات ولایت کې د شاتو محصولات سږ کال د تیر کال په نسبت 15000 کیلوګرامه زیات شوی دی. د دغه وزارت ویاند لطف الله راشد ازادي رادیو ته وویل چې شهوه او د شاتو مچۍ روزونکو ته د اسانتیاو د برابرولو لامل دغه محصولات زیات شوی دی. اخوا د شاتو د مچۍ روزونکو چنګار کوي چې حکومت باید د دوی محصولات لپاره د خرڅلاو ښه زمينه برابر کړي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنی اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني شپته پوله، یو یورو 20 افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پوند 20 افغاني اتیا پوله، زر ایرانی تومان 13 افغاني 55 پوله او زر پاکستانی کلر 415 افغاني.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم دوستانو، زه ناجیه صاحبای لخپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې دوستانو د لمړنیو بیړنیو مرستو د رسولو په اړه خبرې کوو. تاسو معلومه ده چې لومړنۍ مرستې هغه مرستې دي چې د پیښو د رامنځته کېدو په وخت کې د مسلکي یا غیر مسلکي کسانو لخوا له اړ کس سره ترسره کېږي تر څو د ناروغ درد، اندېښنه او د مرګ ګواښ کم شي. په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیدي د برخې متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله هوتک را سره مېلمه دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته په خبرونه کې هرکلی کوم.
زه په خپل نوبت تا او د پروګرام ټولو اوریدونکو ته وایم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، ډیره مننه ډاکټر صاحب. دوستانو تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره مو ده 0992215 دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. ډاکټر صاحب هوتک به د خبرونې په سر کې موږ ته د لومړنیو بیړنیو مرستو د رسولو تعریف وکړي چې څومره اړین دي.
ډېر ښه، د لویو بخونکو الله په نامه لومړنی مرستې چې په انګلیسي کې ورته فرست ایډ وایي عبارت د هغه مرستو ده چې په محل د واقع کې د یو ټپي یا بیمار سره کیږي. دغه مرستې په هر زمان، هر ساحه او محیط کې د یو ټپي نه تر بل ټپي پورې حالت یې فرقي، په وخت کې تغییر پکې راځي. په هر حال لومړنی مرستې باید هغه کسانو کې چې هغوی د مخکې نه په دغه بخش کې تعلیم اخیستی وي، او ضمناً که یو تعداد کسانو چې په دغه بخش کې یا دغه اصولو کې صحیح تربیه شوي نه هم باید دغه تدابیر د ځان سره ولري، ځکه طبیعي پیښې موږ که وغواړو یا ونه غواړو همیشه ورسره د ژوند په پړاو بیلو پړاوونو کې ورسره مخامخ کیدای شو. کدا د یو بام نه لوېدلی وي، کدا د کار په ساحه کې د اور سوځېدلو مسله وي، د برق نیولو مسله وي، د بام نه لوېدلو مسله وي، همداسې په ترافیکي پیښو کې چې کله په داخل د ښارونو کې او یا د عمومي لویو لارو په ترڅ کې موږ حرکت کوو، تنها یو ډریور مکلفیت نه لري بلکې نور کسان هم مکلف دي چې لومړنۍ او یا بیړنۍ مرستې زده کړي. او خدای چې په هر مرکز صحیح کې ځکه تعلیم ورکوونکي کسان شته دي، دا زموږ خلک دغه مکلفیت احساس کړي چې لاړ شي ډاکټر صاحبان نه دغه مسایل زده کړي، او په زمن کې راډیو او تلویزیون کسانو هم توجه ورته غواړمه، ځکه هر لحظه یو چانس کېدلی شي. که دا زلزله وي، که دا د یو سیلاب راتګ وي، که دا متاسفانه د جنګ په حالات کې د یو بم غورځېدنه وي یا د یو بم چاودنه وي یا ځان چاودنه وي، خلاصه که خپل کور ته راشو، په هر یو خپل کور کې، د کارخانې په منځ کې، د اشپزخانې په منځ کې، همداسې اوس چې ژمی را روان ده او موږ غواړو یا نه غواړو بخاری ږدو، د برق ستونزې پیدا کېدلی شي. په هر حال داسې نه چې زه ډېر پر حرفي وکړم، همکار ته موقع ورته ورکوم که هر بخش کې سوال لري زه باید توضیح درکړم.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. دوستانو تاسو ته به بیا هم د ټلیفون شمیرې ووایم، او که تاسو سره کومه پوښتنه یې د اړوندې ناروغۍ په اړه، البته د بیړنیو مرستو د رسولو په بېلابېلو اړخونو، که تاسو غواړئ کومه پوښتنه ولرئ نو کولی شئ چې له ډاکټر صاحب هوتک نه یې مطرح کړئ. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره مو ده 0992215. یو اوریدونکی لرو له فراه ولایت نه. السلام علیکم.
السلام علیکم زبیر ډاکټر فون اوریدونکو ته سلامونه وایم.
علیکم سلام. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. دغه موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ او بیا خبرې وکړئ. بالکل وساورو مهرباني.
ډاکټر صاحب زنده پښتون د افغانستان د جنگ جګړې پورتي ډیر دي د ستاسو ته تاسو سره 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 کم کولای شي په سر کې مستوي یا وشتوي.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو کومه پښتنه نه لرئ ورنه؟
درسته دیو رو تبز توضیح ورته ورکم د سر زغمونو
پختنه انشاءالله تست توضیحات درکی ډیره مننه لاریکی مهرباني ډاکټر صاحب
اورورجان ما په خپل غوښتل چې په دغه بخش کې توضیح ورکم په هر صورت لومړی به د همدغه قسمت نه شروع کو هر کله چې موږ تاسې د یو سر یعنی ژوبل شوي سر یا یو ټپي سره مواجه کیږو ال ډاکټران چې په داخل د روغتون کې څه کار کوي خو هغې ته موږ طبي مرستې وایو فرست اید یا لومړنۍ مرستې هغه مرستې دي چې موږ او تاسې په محل د واقعه کې د یو ناروغ سره کوو په صورت د عموم باید سر موږ د ناروغ په احتیاط سره د ژوبلې ساحه تقریبا فرق کوي که یو دیوال راولیدلی فرق کوي که یو ماشین نیولی خو په هر صورت مختصره به تاته په سوال د جواب کوم که چیرې د سر د ټپ سره موږ مواجه کیږو ښه کار به دی چې په پاک بنداژ او یا که نور مواد ولرو سیروم ولرو او که نه وي باید په پاکه ټوټه یا یو شي باندې سر زخم راټول کړو او په یو بنداژ یا ټوټه باندې وتړو ډېر په احتیاط سره همداسې که سر عمومي ضربه لیدلی وي احتمال د دې شته ده چې د غاړې فقرات یا مهرې کوم ځای کې ماته شوي یا صدمه لیدلی وي نو په هغه صورت کې ډېر په احتیاط سره باید د ناروغ سر ته موږ حرکت ورکړو چې خدای مه کړه شرایط خراب نشي.
بله ډاکټر صاحب یو اوریدونکی لرو بیا به راځو پوښتنو ته.
ډېر ښه ورور
بالکل مهمه پوښتنه ده او ډاکټر صاحب به توضیحات درکړي.
اوروجانا هر کله چې موږ تاسو د یو ناڅاپي بیهوش سره مواجه کیږو اصلا د بیهوشي ولې منځته راځي په طبیعي حالت کې موږ تاسو چې په لاره ځو یا ګڼه ګوڼه کیږو یا په نورو ځایونو کې آنان یو چاته بیهوشي راځي یعنی لویږي معنی یې دا ده چې دا د وینې فشار په کافي اندازه سره سر ته نه رسیږي کله چې فشار پوره و نه رسېده وینه کافي اندازې سره دماغ ته نه رسیږي او چې وینه ونه رسېدله د اکسیجن کموالی وي هلته نو په دې حالت کې ناروغ ته د دغه بیهوشۍ یا لوېدنې یا موږ ورته انګلیسي کې سینکوپ وایي په دې حالت کې ناروغ په ځمکه پریوزي او دا یو حالت د مدافعوي د وجود دپاره ده ځکه وجود په بنا پر هر دلیل چې وي سر ته په کافي اندازه سره وینه نه شي رسولی له دې خاطر دا یو ښه طریقه ده چې سړی په ځمکه پریوزي یعنی طبیعي حالت کې چې په ځمکه پریوزي هغه بد نه بلکې ډېر ښه حالت ده نو په دغه حالت کې موږ د حتی الامکان کوشش وکړو چې ناروغ بیرته راجیږ نه کړو په همغه خپل محل کې باید څو شیان موږ همیشه د هر نوع یعنی اوس یې وایمه تقریبا دا د ټولو ناروغانو دپاره پکار راځي اولوجان اولین شی چې موږ په عمومي صورت سره په طبابت کې په نظر لرو نیسو دغه د هوا یا تنفسي سیستم محافظه کول دي چې طرق د تنفسي د ناروغ باید واز وي که چیرې زوف کړی وي یا لوېدلی خوله یې باید وازه کړو ژبه یې چې شاته تللي وي باید مخکې راکش کړو او بیا وروسته دغه تنفسي حالت موږ وګورو که چیرې تنفس درلوده خو ښه وتښه که یې نه درلوده بیا مناسب وخت کې خدای وکړي چې موږ ته وخت پیدا شي د تنفس ورکړه به موږ طریقې تاسو ته ووایو او زمن کې وروسته دغې باید یو حالت ورته ورکړو چې دا غاړه خصوصا شاده خوانه کش کړو چې د غاړه یې خلاصه وي چې آزاده تنفس وکړی شي او کله کله که ناروغ باندې زړه بدوالی استفراق راځي نو سر یې باید یو څنګ ته موږ ورته وضعیت ورکړو او بل ډېر شی چې حتمي او ضروري ده په ځینو حالاتو کې چې وینه وجود ته ونه رسیږي خصوصا په هغه ځایو کې لکه ننګرهار قندهار ولایت ګرمو سیمو کې چې چا فشار د فتن سقوط کوي او په ځمکه پریوزي نو ښه وضعیت دا ده چې د ناروغ پښې پیراجي وکړو په یوازې دې چې موږ ظاهرا لطف کوو غې کې نیسو نو برخلاف باید پښې پیراجي وکړو په ظرف دوه یا درې دقو کې اکثرا ناروغان ښه کیږي
ډېره مننه مینهپال له غزني نه خو فکر کوم اړیکه یې پرې شوه او که بیا ټلیفون وکړي نو انشاءالله سوال به یې واخلو یو بل اورېدونکی لرو سلام علیکم مهرباني وکړئ سلام علیکم د دوی اړیکه پرې شوه ډاکټر صاحب کله چې څوک د پیښې ځای کې وي او داسې یوې واقعې سره مخ کیږي لومړی باید کومو ټکو ته پام وکړي او څه باید وکړي
ډېر ښه دغه لومړنۍ مرستې زموږ تقریبا څلور هدفه باید په دې کې ولرو. اولین هدف دا ده چې موږ مکلفیت لرو من حیث د یو انسان چې د بل چا سره مرسته وکړو. په جګه اندازه سره باید زموږ اصلي هدف دا وي چې موږ د چا ژوند ته نجات ورکړو، یعنی د ژوند د نجات ورکولو سره دا اولین هدف زموږ باید وي. په دوم حالت کې دا ده چې دغه ناروغ د ناروغي د وخامت نه یا زیاتوالي څخه موږ باید جلګیري وکړو. که یو څوک ټپي شوی لوېدلی وي، په اور کې وي، دیوال لاندې وي، باید دغه ناروغ وضعیت یې زیات نه شي. کوم ورور ټلیفون لري؟
یو اوریدونکی به واخلو، بیا به راځو.
دغه به واخلو.
پوښتنې ته سلام علیکم. مهرباني وکړئ عبدالمتین له پروان په لیکه کې دی. سلام علیکم
ډاکټر صاحب، اړیکه قطع شوله. اولین شی چې موږ تاسو باید د وخامت د موضوع نه موږ مخنیوی وکړو، یعنی پرېنږدو چې دغه حالت ډیر بدتر شي. او دریم زموږ هدف باید دوباره ناروغ موږ احیا کړی شو. په زمن د دغې هر قدم کې باید موږ خپل تدابیر ولرو. کله چې د یو حالت کې موږ دفتن واقع کیږو، یو ځای کې هیڅ تیاری نه لرو، که دا د موټر چپه کېدنه وي، د بام لوېدنه وي، یو چا باندې تیږه چپه کیږي، په هر دلیل چې وي، نو اولین شی چې موږ کوو مخکې مو ورور ته لږ هغه ورکړو. دا طرق تنفسي باید موږ وګورو. طرق تنفسي باید پاک کړو. کله کله په محل د حادثه کې وګورو، غاښونه یې مات شوي، خوله کې لوېدلې وي، یا تیکې ننوتلې وي، یا خټې خاورې خوله یې باید دغه د قندار ورور ته
جواب ورکړو. قندار نه په لیکه کې یو اوریدونکی لرو. سلام علیکم.
سلام علیکم. بس یو چې مري شه مې د لاسه نه کېږي، او سوا مې تېر کړي دي، که څومره راته کوي فشار مې ډېر ښه ته دی، او دغه زه دربه یم سره لرم، دا ډاکټر صاحب سرونه پر واچي ډېر به ښه وي.
او روغیانه دومره خو راته ووایه څو کلن به یې ډېر عفه غواړم.
دوه ویشت
کلن. داسې وزن د زیات د ډنګر یې چاقې څه حالت کې یې؟
و ډنګر یم.
او اشتها دې څنګه ده؟
نه ده څه سره برابر، کله برابر کله نه.
بې اشتها یې که نه؟ او هغه د خوراک ترې شوق کېږي که نه؟ یعنې بې اشتها چې خوراک ترې زړه نه کېږي، ته به هم کوي د شپې ورسره که نه؟
و خو بس هېڅ شی نه پرله کېږي، خالي دغه اوبه چې وچښم دغه لا نه پرله کېږي.
ښه، یو بلې پوښتنې ته مې ځواب راکړه. ټوخېږي ورسره که نه؟ کله خو به چا درته توبرکلوز په خاطر معاینات نه وي تکمیل کړي؟ کوم ډاکټر؟ ورور ویلی چې بې اشتیا مو فشار مې ښکته کېږي، او هېڅ شی مې هم د لاسه نه کېږي. په هر حال ډېرې ناروغۍ دي چې په هغه کې ناروغ، خصوصا په صورت عموم هغه کسان چې تبه لري، خصوصا یو د توبرکلوز کلمه ما یاده کړه، په توبرکلوز کې ناروغان اکثرا بې اشتهاوي، خوراک ښه نه لري، وزن یې کمیږي، او هېڅ شی ته هم زړه نه کېږي. ضمناً هغوی بیا د شپې ډېره خوله کوي، وجود یې لوند وي ورسره، او کله ناکله بعضې حالات لکه ټوخی دوامداره ورته پاتې کېږي. په هر حال ځینې حالات د توبرکلوز چې مربوط د اډوکو وي یا نور قسمتونه د داخل د وجود وي، په هر حال تنها د فشار ښکته کېدل بیا نور دلایل هم لري، قلبي واقعات. په هر حال دا ښه ده چې دا ورور د یو داخلي ډاکټر سره په تماس کې شي، انشاءالله تداوی کېږي.
بله، له کندهار نه بل اړیکه هم لرو. سلام علیکم.
اورو ورو مهرباني.
ما مشکل دار له خپل رسال خوا چې ناره کوم ستري نسن کولای، بس نه څه ډاکټر. او پر می په دا بدن باندې بس دا دانی راخي دا نوونم کوي، دا مشکل کرا تار کې دوا.
اورو ورو دانی په یو ځای د کټول ځای د بدن کې درخي چې
یا ټول بدن باندې، بس پر بدن ټول بدن باندې راخي، ته پر دا لوړ ګرد راخي.
دا په ګرمي او یخني په تاثیر لري کنه؟ نه
نه، یا تاثیر نه لري، بس دا نوونه کوي چې څه تازه نور تاثیر نه.
او خارخم کوي کنه؟
او خارخ کوي.
په هر حال ورور مون خو د لومړني مرستو باندې کار کوو، خو په هر حال
بلې ډاکټر صاحب دا یادونم کوله چې لطفا د موضوع اړوند پوښتنې وکړي، خو بیا به هم د دغه ورور پوښتنې ته به داسې ځواب ورکړي، خو نورو اورېدونکو ته به وایو چې هغوی به د اړوندې موضوع په اړه خبرې وکړي. مهرباني
وروره، ښه به دا وي چې یو جلدي ډاکټر سره په تماس کې شي، ځکه دا ډېرې دانې یا بخار چې کله راخیجي هم د داخلي ډاکټر صاحبان متخصصین او هم د جلدي زهروي ډاکټر صاحبان ته یو ځل ځان وښیه، دا به ښه وي. او زموږ موضوع اوس دفتن مرستې دي چې چا سره یو څوک ټپي کېږي لویږي په هر دلیل، موږ دفتن څه ورسره کړی شو؟ په داخل د روغتون کې بېله مسله، ولې بیرون د روغتون څه کړی شو ورسره؟
ډېره مننه دوستانو، نن په خبرونه کې د لومړنیو بیړنیو مرستو د رسولو په اړه خبرې کوو، او که تاسو سره هم کومه پوښتنه وي نو ډاکټر صاحب سره یې مطرح کړئ. په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیدي د برخې متخصص ډاکټر خلیل الله هوتک را سره مېلمه دی چې ستاسو پوښتنې جواب وي. یو بل اوریدونکی هم لرو. السلام علیکم.
سلام علیکم. سلام خو ته محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کړه. زه ستاسو خوند راځم د بالا مرغ راځم خو ته ماشه
مهرباني وکړئ خوندزاده صاحب،
ما سوال ډاکټر صاحب څخه دار چې ډاکټر ته ورکې دا ابتدائی کومک باید چې مسلکی کسان په دا کلو او بانډو کې خو مسلکی کسان نه پیدا کړي، د عام خلک یو څوک چې پښه یې ماتېږي باید چې هغه سره د هغه سره څه کومک
وکړي،
هغوی وینه ضایع کېږي، باید چې د هغه سره څه کومک وکړي، د عام خلک سره کوم کومک، هلته خو مسلکی کسان نشته. څو چې دی دا ډاکټر ته رسي دا سوال ته جواب راکړي ډېر به یې مهرباني.
حتما به یې ځواب کړي. ډېره مننه تاسو
ډېر ښه اخونزاده صاحب، ډېره ښه مسله مطرح کړه. اصلا زموږ تاسو پروګرام کې همدغه شی وه، خو ځینې ورونو ټلیفونونه ناچارو څه ځواب ورته ورکړو. په هر حال لومړی به د امدزه نه شروع کړو. کله چې موږ د ټپ سره مواجه کېږو یا خونریزي سره مواجه کېږو، ښه طریقه دا ده چې همیشه که هر کور په هر ځای کې موږ تاسو باید ګاز او بنداش ولرو. زخم باید پاک وو، ځکه خټې خاورې دا شی ته نه پاک شي، که سیروم یې په هغه یې وپاک وو، په ایدین یعنې ضد مکروب دوا هر شی چې موږ ولرو په هغه باندې باید پاک شي. او که دا شی په اختیار کې نه وي نو بیا اوبه چې جوش شي بېرته جوش کړي یخې اوبه، په هغه باندې موږ کولی شو زخم ووینځو او پاک ټوکر یا ښه خدا ده چې پاک ګاز پکېدو او د یو بنداژ یا یو بلې ټوټې په وسیله سره موږ او تاسې دغه ټپ د وینې بهېدنې څخه مخنیوی وکړو. نو ځینې قسمتونه دي په وجود کې چې موږ او تاسې کولی شو په یو ځای باندې فشار راوړو او وینه ودرو، ځکه لاس او خپې د رګونو په سر سره، خو بیا عمومي ځایونو کې لکه سر هغلته بیا موږ چې تړلی نه شو، ښه ده چې مستقیما ټپ باندې چی کېږو او وی تړو. په هر حالت یې که چیرې په خېټه کې زخم وي هغلته هم باید په احتیاط وتړل شي، ډېرې کلک نشو تړلی. د صدر په حیصه کې هم په ډېر احتیاط سره موږ برخورد کوو، ځکه ډېرې کلک نشو تړلی. همداسې که چا لاس ماتېږي یا خپه ماتېږي، ښه به دای چې وی تړو، پاکې کړو، وضعیت ورته ورکړو، او د یو میزابه یا سپلینت یا تخته یا یو قطه کاغذ هر شی چې زموږ په اختیار کې وي هغه ورسره وتړو او بیا ناروغ ته تدابیر ونیسو. البته ډېر شی چې مهم ده، د انتقال مسلې باندې موږ فکر کوو چې ناروغ ډېر په احتیاط سره که تذکره نه وي په یو کټ کې چپر کټ کې کیسنې په کمپالا یا برستن کې موږ ته او حتی بعض وخت کې دواړه خواته لري ورته جوړو چې د هغې په وسیله سره موږ باید ناروغ روغتون ته په سیف یا اسانه یا ښه طریقې سره انتقال کړو. وروجانه دا د خلکو ټلیفونونه دي ناچارې دي.
بلې، یو بل اوریدونکی هم لرو، د کاپیسا ولایت نه اشرف خان. سلام علیکم. خیر اوسې. ډېره مننه په ډېرې بخښنې سره چې تاسو منتظر پاتې شولې، مهرباني وکړئ. اوس
دغه پوښتنه ده چې سړی د بېوشي په حالات کې متبن جاوه ډېره قوي ولګېږي، متبن بېوشه کېږي، نو عادي کومک شدیده کومک به څه شي سړی ورسره وکړي؟ یا مثال زړه چې دریږي هغې ته فشار دا خوله په دا په خوله باندې کې نفس تنفس ورته ورکړي چې دا هغه حرکت یو څه راجوش که نه، او بعدې دا شربت ورته ورکوي خلک دا څه رقم ته حساب دی. زخم باندې
ډېر مهمو مسایلو ته اشاره وکړه، له دوی مننه مهرباني.
وروره، بیولوژي په حالت کې دغه څو عمومي تدابیر باید موږ همیشه په نظر کې ولرو. ناروغ سره چې کله موږ مواجه کېږو، اولین شی باید موږ ترخ تنفسي په نظر کې ولرو او ځان مطمئن کړو چې ترخ تنفسي خلاص دي، پاک دي او غاړې ته وضعیت ورکړو چې په اصطلاح قبض نه وي. دوم کې بیا تنفس ته په نظر کې نیسو چې اول د هوایي سیستم لارې ګورو، دوم تنفس ته په نظر کې نیسو چې ناروغ تنفس کولی شي که نشي کولی، او دریم حالت کې بیا موږ د ناروغ خونریزي یا وینې بهیدنې ته موږ توجه کړو چې دا یو اصول دی په طبابت کې موږ د ای نه تر اف پورې وایو چې په دغه ترتیب سره باید موږ د ناروغ سره مرسته وکړو، او همیشه چې کله مرسته کوو باید ډېر احتیاط وکړو. یو او ځکه ناروغ ژوند باید موږ نجات ورته ورکړو. ورور، د بیوشي په حالت کې وایي که زړه ودرېږي، دغه ځینې کسان چې زړه یې توقف وکوي، که زړه ځکه وینه وجود ته رسېږي خاصتاً دماغ ته، که په څو دقیقو کې وینه ونه رسېږي نو د ناروغ ژوند د بیخي ختمي خواته ځي، مري په واقعي صورت کې. نو ښه طریقه ده چې موږ ناروغ ته وضعیت ورکړو او د زړه په سر چې دا د پوښتې او د قفس سینې تقریبا چپ خواته د زړه په سر باندې باید یو لاس کېږدو او په بل لاس په وسیله سره د پاسه موږ مساج ورکړو. یعنی د مساج طریقه دا ده چې ډېر په شدت سره موږ باید په صدر باندې فشار راوړو چې هغه تقریبا د یو نه تر یو اشاریه څلور انچه پورې باید موږ په د سینه باندې فشار راوړو. په ځینو حالت کې حتی وایي ډېر که قوي موږ فشار پرې راوړو او یو څو پوښتنې نه ماتې هم شي، پروا نه کوي، ځکه د ناروغ حالت به موږ نجات ورکړی وي. نو دغه سرعت چې موږ د زړه ته مساج ورکوو تقریبا په حدود د شپېته دو شپېته، په دغو حدودو کې موږ باید په فی دقیقه کې مساج ورکوو. او که هغه کسان چې هغوی تنفس نه شي کړی، نو باید خوله په خوله موږ ورته تنفس ورکوو، او د خولې په خولې تنفس ورکولو ښه طریقه دا ده چې ناروغ بیا هم شا په تخته یا لږ په څنګ څملول شي او غاړه یې خلاصه وساتو، کوشش وکړو چې ترخ تنفسي خلاص وي.
ډاکټر صاحب وبخښئ، یو اوریدونکی به واخلو چې منتظر دي. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وروره مهرباني،
مننه مهرباني. بالکل ستاسو غږ اورو، مهرباني وکړئ.
هغه تنفس باندې موږ هغه کوو که نه، کله چې ناروغ موږ په شاپ تخته واچوو، خوله په خوله ورته تنفس ورکولو ښه طریقه ده. د دې طریقې لپاره باید موږ یو پاک ټوکر د ناروغ په خوله باندې واچوو او خپله په یو څنګ کې ورته موقعیت ونیسو. یو عمیق شهیق، یعنی هوا به په خپله سینه کې ډېر په عمیق سره موږ داخلوو او په ډېر زور سره د ناروغ په خوله کې موږ باید پمپ کړو یا په فیکو په اصطلاح سره. دا بل په سترګو باندې باید موږ وګورو چې همدغه کله چې موږ هوا پمپ کوو داخل د وجود ته، آیا دا ششې حرکت کوي، دا سینه حرکت کوي که نه کوي. دا تقریبا په مختلف سرعتونو سره، خاصتا په حدود د شپاړسو شاوخوا کې، کله زیات کم شو خیر ده، خو ستاندارد دی په دا حدود د شپاړس فی دقیقه باید موږ هوا واخلو او په داخل د شش خواته پمپ کړو. په اطفالو کې بیا لږ سرعت زیاتوو، ځکه دغو سرعت د قلب و دغه زیات د تنفسې په حدود د شلو کې شاوخوا کې موږ فی دقیقه باید خوله په خوله تنفس ورته ورکړو. ضمناً کله چې موږ تنفس ورکوو، باید یو لاس د ناروغ په پزه کېږدو چې د پزې د خونه هوا ونوسي او د بلې خونه متوجه شو چې آیا ششته ځي هوا که نه، ځکه په ځینو حالاتو کې د خولې د لارې نه که هوا داخل د معدې ته لاړه شي، نو په هغه صورت کې یوازې او یوازې د ناروغ نس پړسیږي چې هغه بیا په خپله نور مشکلات را ایجاد کوي. که ناروغ بیرته هوا ونشي ویستلی، نو باید په صدر یا سینه باندې لاسونه کېږدو او د پاسه پې فشار ورکړو. انشاءالله
خمیره بانی.
نو په هغه حالت کې باید په دغه سیستم سره موږ ناروغ ته کوشش وکړو چې نجات ورته ورکړو. که دا یو نفر وي نو یو نفر عادتا کله چې دوه یا درې تنفسه موږ خوله په خوله ناروغ ته ورته ورکړو، په هغې پخوا سره باید د زړه حرکات هم ورته تنظیم کړو. تناسب یې داسې نیولی چې تقریبا وایي کله چې پنځه ځله تاسې قلب ته حرکت ورکوي نو بیا یو ځل لاشې خولې د لارې نه د ناروغ د شش د لارې نه هم تاسې هوا ورته پمپ کوي. په ځینو حالاتو کې چې ناروغ خوله په سمی موادو باندې ککړی وي یا د خولې شاوخوا ته ډېر زخمونه وي، یعنی موږ ونشو کړی د خولې لار نه ناروغ ته هوا ورکړو، نو د خولې او تر پزې تر منځ یعنی کولی شو د پزې د خوانه هم موږ ناروغ ته هوا ورکړو. په ځینو حالاتو کې موږ ورته تراخیستومي وایو، دغه د غاړې پیسه کې حتی ناروغ دپاره موږ عاجله باید یو سوری وباسو چې د هغې خوانه ناروغ تنفس وکړی شي. خو اکثرا په بیرون د روغتون نه هغه کسان چې طبي تدابیر نویسته دغو دپاره بیا دا سخته ده، ولې تنفس ورکول خوله په خوله او د ناروغ دپاره په لاس باندې قلبي مساج ورکول دا باید د هر چا زده وي، او ناروغ همیشه د شاپ تخته واچول شي. په ځینو حالاتو کې چې ناروغ سر بدواله یا استفراقات ولري نو غاړه یې باید یو څنګ ته تدور ورکړو، ځکه چې که کله ناروغ استفراق وکړي مبادا دغه د استفراق مواد یا کانګو مواد داخل د تروخ تنفسي ته لاړ شي، او په ځینو حالاتو کې کولی شي چې همدغه هم د ناروغ د مرګ باعث وګرځي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، نن په خپرونه کې د لومړنیو بیړنیو مرستو په اړه خبرې کوو. د خپرونې لومړۍ برخه هم په څو شیبو کې پای ته رسیږي، خو د خپرونې دویمه برخه مه هیروئ. بیا به هم د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیدي د برخې متخصص